سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال د امیر احمد صافی تخنیکی چارو په سمبال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 402 کال له پیلېدو سره سم ښوونیز بهیر هم پیل کړ، خو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د دې وزارت نن په یوې خبرې کړې لمه کې د باکیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو لپاره یوې لمې خبره کړې او ویلې ده چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د طالبان د پوهنې چله تیر کال راهیسې له شپږم ټولګو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغو د بیرته ستنېدو پریکړې تر بل امره پورې ځنډولې. نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیې کې یوازې دومره ویل شوي دي چې تر شپږم ټولګو پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټولې هغه وخت پیل شي چې ټولې ښوونکي، تدریسي او خدماتي پرسونلي باید ښځې وي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبرې ژانس ویلي چې د نوي تعلیمي کال لپاره رسمي مراسم نن د کابل په امانی لیسه کې جوړ شوي وو چې د طالبان د پوهنې وزارت او د یو شمېر نورو ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې ده او د خوښۍ او سولهیز نوي کال هیلې کړې ده. ویسټ نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې افغانانو تیر کال له ډېرو ستونزو سره تیر کړی دی. هغه زیاتوي موږ له دوی سره ولاړ یو او د ویښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د کال د نوي کولو خوشبینۍ او د پسرلي د پیل وخت دی، زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځیو ته ستنی او کار وکړي. دا ویسټ په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به له هیواد سره مرسته وکړي چې یو روښانه راتلونکی ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشټوالي له کبله دې تړ شوي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 4 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دي چې که نوی مالي مرستې ترلاسه نه کړي، ښایي بله میاشت به 9 میلیونه وګړي چې مرستو ته اړتیا لري له مرستو برخمن نشي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 93 میلیونه ډالرو اچولو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي پاکستاني چارواکو د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د روسي او مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف ګوند لزګونو غړو په تورستي کړنو داړولو او بلوا تورن شوي دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستالي پاتریشا ګاسمن نن په یو بیان کې ویل په پاکستان کې د پوزیسون د معترضینو په وړاندې له حده زیات د تروریزم ضد مبهم مقرراتو څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. هغې زیاته کړې دا د پولیسو لپاره خورا مهمه ده چې د سوله ییزو غونډو حق ته درناوی وکړي او له هغوی سره چې غیر قانوني تاوتریخوالی کوي حساب کتاب وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم فیمو کیشی د بعد اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره نن له کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان NHK ټلویزیون تصویر ښیي چې د کیشی د پولن له سرحدي ښار مشل څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو د یو غړي په توګه به کیشی د له اوکراین سره خپل پیوستون او ملاتړ څرګند کړي. او د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شي جینګ پینګ به نن په مسکو کې د دوهمې ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي. د چین ولسمشر له 4 کلونو راهیسې په داسې حال کې د روسیې څخه کتنه ترسره کوي چې مسکو پر اوکراین د یرغل له امله په نړیوال ډګر کې منځوي شوی دی. شي جینګ پینګ پرون دوشنبه په یوه 3 ورځني سفر مسکو ته له رسېدو وروسته له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره شاوخوا 4 ساعته کتنه ترسره کړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دواړو مشرانو یو بل ته د ګران ملګري خطاب کړی دی او د خپلو منځنۍ اړیکو د پیاوړتیا ډاډ یې څرګند کړی دی. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن سه‌شنبه د 402 المریز کال د نمړی ورځ سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د بیلابیلو خارونو ترڅنګ په نړۍ کې هم لمانځل کیږي او د سیمې هیوادونه هم دغه ورځ لمانځي. دا چې نن په کابل کې او نور ولایتونو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده او آیا خلکو د دې اجازه ترلاسه کړې چې دا ورځ ولمانځي کنه، وړاندې په راپور کې به درته وایو. همدارنګه د افغانستان ګوښه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت دریزه نظام تابع کړی دی او د هغوی پر یوه څانګه اوس مهال بدل کړی دی. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې نن د کال لومړۍ ورځ ده او طالبانو اعلان کړی چې شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. دا چې ولې طالبانو بیا هم د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولی دی دا به هم درته په راپور کې ولرو. د کندهار د لورو پرتو سیمو اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. وړاندې به په راپور کې درته دا هم ولرو چې دغه خلک د څه وخت راهیسې له دې ستونزو سره مخ دي او ولې دغه ستونزه د دوی نه حل کیږي. د افغانستان د مطالبو سربیره به د سیمې مطالبو ته هم تم شو. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبان د پهنې وزارت نن د 1402 کال په لیدو سره سم خوانیز بهیر هم پیل کړی دی. خو ول شوې ده چې خوانزي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی نه د نجونو پر مخ باندې. په استودیو کې همدا شیبه نوریاس نوري سره د نوري صاحب ستړي مشي ک تاسو ته وایي هغه لامیا او هغه مراسم چې نن طالبانو ترتیب کړی وو په کې اعلان شو چې د خوانزي د هلکانو پر مخ پرانیستي دي. د نجونو د خوانزي د بندیدو علت څه خو دلی دی؟
بله فریدا جان، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 1402 کال له پیلېدو سره خوونیز بهیر هم پیل کړ. خو خوونځي لکه څنګه چې تاسو ویلې یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی نه، د ټولو نجونو پر مخ. د وزارت نن په یو خبره کړې اعلامیه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کرنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوی چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوی چې ټول ښوونکي تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي چې د نوي تعلیمي کال لپاره رسمي مراسم نن د کابل په اماني عالی لیسه کې جوړ شوی و چې د طالبانو د پوهنې وزارت او د یو شمېر نورو ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و. البته 1402 خونیز کال هم د پوهنې وزارت له لوري د با کیفیت معارف روخانه راتلونکي تر شعار لاندې د خونځي د زنګ په وهلو سره پیل شو. د راپورونو له مخې نن چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره خونځي پرانستل شوی په ټولګیو کې تدریسي بهیر نه دی پیل شوی ځکه زده کوونکي خبر نه و چې نن زده کړې پیلېږي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې یو شمېر ښوونکو او چارواکو ویلي چې نن د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هغه خونځي چې پرانیستل شوي ډیر ښوونکي او زده کوونکي خبر نه و چې خونځي به نن پرانیستل کیږي ځکه د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره له مخکې رسمي اعلان نه و کړی. په کابل کې د سیدال ناصری د زکرو د لیسې یو ښوونکي محمد عثمان عطایي فرانس پرست ویلي چې د پوهنې د وزیر لخوا یو مکتوب چې د دوی سر ښوونکي ته رسېدلی و پکې ویل شوی چې نن ښوونځي پرانیزي خو دا چې رسمي اعلان نه دی شوی زده کوونکي نه دي ورغلي. دغه راز د فرانس پرس خبریالانو په کابل کې له اوو نورو ښوونځیو هم لیدنه کړې او ویلي دي چې یوازې د ګوتې په شمار ښوونکي او د ابتدایي زده کړو څو زده کوونکي لیدلي وو خو په ټولګیو کې زده کړې نه دي پیل شوي. البته د تیر 1401 کال د وریا حمل په دوهمه په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو لشپږم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شو چې زده کړو ته دوام ورکړي. په مخکې کلونو کې به په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال چې نن ده لومړۍ ورځ عمومي رخصتي و خو د طالبانو حکومت دغه عمومي رخصتي هم لغوه کړې ده.
نوري صاحب، که د نړیوالو خبرګونونو په اړه هم راته وایي چې نړیوالو په دې اړه څه ویلي؟
نړیوالو مخ کې تر دې چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلامیه خبره کړې ځینی عکس العملونه یا خبرګونونه ښودلي و، خو دا چې له دې وروسته به چې دوی څه خبرګونونه ښیي دا به وروسته خبره وي، خو تر دې مخکې هم ډیرو د طالبانو پر حکومت باندې فشار راوستی و تر وروستۍ شیبې پورې چې ټول انجونې باید پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د انجونو او ښځو د متوسطه او لوړو زده کړو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو پترس کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ټولو افغانانو ته د نوي کال د مبارکۍ ترڅنګ د غراز هیله خوده لیدل چې افغانان به له افغانانو سره به پستونځو کې د امریکا متحده ایالاتونو ولاړ وي او د وی خیراتون کې لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړي. خو وس په دې هم ټینګار کړی دی چې په داسې حال کې چې نوروز د نوي کال د نوي کولو خوشبيني او د پسرلی د پایل وخت دی، زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځي ته ستنې شي او کار وکړي. د وست په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به هیواد لې و روخانه راتلونکي برخمن کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پرون ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ځوانو ښځو د زده کړې له حق څخه د ناقانونه انکار دوام د پوهنې په برخه کې یو نړیوال ناورین په ګوته کوي او اغیز به پر ټول جنس یو نسل او د هیواد پر راتلونکي پریوزي. بنټ پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې د 2023 کال د مارچ په 28مه به پرله پسې دوهم کال وي، چې البته بنت هم نه پوهېده چې نوی تعلیمي کال نن پیلېږي، ځکه په خوا کلونو کې چې دیوري یا حمل د میاشتې لومړۍ نیټه عمومي رخصتي وه معمولا به نوی تعلیمي کال یوه ورځ وروسته پیلېده. خو ده ویلې چې پرله پسې دوهم کال وي چې د لوړو زده کړو ښوونځي به د افغانو نجونو پر مخ تړلې وي. ټینګار کړی چې زده کړې یو پیاوړی کوونکی حق دی چې هم په خپل ذات کې او هم د نورو لکه د کار کولو په ژوند کې په خپلو پښو درېدلو د سلامتیا په ټولنه کې د ګډون د قانون په وړاندې د مساواتو او د اساسي ازادیو د حقونو د تامین لپاره مهم دی. البته فریدا جان د یادونې وړ بولو چې دوه اونۍ مخکې د کپ یهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنکړل شو چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو د خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي چې ښځې د ټولنې له ورځنی ژوند څخه حذف کړي.
ډېره مننه کور ودان نوریاس نوری وو چې په افغانستان کې د طالبانو د هغې اعلامیې او بیان په اړه باندې چې د نجونو پر مخ یو ځل بیا د ښوونځیو دروازې وتړلې موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن سشنبه د څوارلس او دویم لمریز کال د نوي کال نمړې ورسته په افغانستان کې د بیلابیلو خارونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سږ کال د نوروز میلې د پخوا په شان نه دي، او د طالبانو حکومت هم د نوي کال نمړې ورځ رخصتي نه اعلان کړي. یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې سږ کال د نوروز لمانځلو لپاره تیاری نه دی نیولی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پلازمېن کابل او شمالي ولایت بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي سږ کال د نوي کال او د نوروز پر مهال په خارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او هر څوک په خپل ورځني کارونو بوخت دي. سباون چې د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکي دی وایي چې سږ کال په دې خار کې د نوروز د نمانځلو هیڅ څرک نشته.
د نوی کال باندې کې دوه مات څه خاص نشته. نوی کال د سي نور تیر کړو نه غوندي جمو جوش او تجلیل کیږي نه تو هم شې ټول سي عادي غوندي دي او تیر کړو نه غوندي خلک ټول افغانستان هم خلک راتل مزار ته او دلته به نوروز تجلیل کاو.
د پلازمېن کابل اوسیدونکو افندي سنگر هم وایي چې په کابل خار کې د نوروز د منځلو او نوروزی میلو پاړه څنګه تاونه هم څوک د تیر په تیر تفریحي پارکونو او میله ځایونو ته تللی دي.
سالهای گذشته په تیرو کلونو کې به نوروز په ځانګړو مراسمو منځل کیده، خو نن چې زه د کابل په خار کې يم ګورم چې په پارکونو کې هیڅوک نشته، رخصتي هم نه دا ورکړل شوې. نن یو رسمي ورځ ده، ګڼه ګوڼه نشته، خلک تفریحي پارکونو ته نه دي تللي او نوروز نه لمانسي. اصلا فکر نه کیږي چې نن دې د نوي کال لومړۍ ورځ وي.
په ورته وخت یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د نوروز نمانځلو ته هیڅ تیاری نه دی نیولې. د کابل اوسیدونکي آزادي او د مزار شریف اوسیدونکي نجیبي آزادي راډیو ته وویل،
نن د نوې کار لومړنۍ ورځ ده، یا نوروز ورته وایي، خو موږ هیڅ نه آمادګي د هغې لپاره نه ده نیولې، ځکه چې
یو
شمیر سپینګیری چې د نوروز له میلو ښې خاطرې لري اوسنی حالت اندېښمن دی، وایي تیرو حکومتونو به د نوروز لپاره خلکو ته د خوښۍ زمینې برابرولې. 15 کلن حبیب الله آزادي راډیو ته وویل، خلک وای پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې نوروز نه دی نمانځلی او د میلو او خپلو خپلوانو کره د تګ پر ځای د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. په تیرو کلونو کې به د نوروز جشن د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځل کېده، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز نمانځل په اسلام کې حرام دي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې باید دا ورځ ونه نمانځي، خو په خبره کې څوک نمانځي دوی مخه نه نیسي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
د افغانستان ګوښه کړه شوی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت دریزو نظام تابع کړی او د هغوی پر یو څنګه بدل کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال نن په رسمي ډول پیل شو، یو شمېر پخواني لوړ پوړو افغان چارواکو پر نجونو د زده کړو او کار بندیز ناورین بللې او غوښتنه یې کړې چې افغان نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د هغه پر فیسبوک پاڼه خپور شوی، پر افغان نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز خلکو ته د الله لوري د ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کول بللي. ښاغلي غنی د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی.
نظام تعلیمي کې شو
د هیواد تعلیمي نظام په دې 19 میاشتو کې د پاکستانی مدرسو د خشک نظام تابع او د غوی په یو څنګه بدل شوی دی. حاکمې ډلې په خپلو دغه ډول سیاستونو یو وار بیا د نویمې میلادي لسیزې په څیر افغانستان په یو هیر شوي وروسته پاتې تنها او ناهیلي هیواد بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی دغه شان د طالبانو حکومت استبدادي نظام ګڼلی چې په ټکو یې ډیر دوام نشي کولی. دغه شان د حکومت د شکل د جوړولو په موخه د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ په پیلېدو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له حکومته د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي د نوي کال په مناسبت په خپور کړي بیان کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي، طالبان د ښځو ته د کار اجازه هم ورکړي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د تړلو دروازو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې په نوي کال کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار حق ورکړل شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار کلک بندیز لګولې. که څه هم تمه کېده چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښایي د طالبانو حکومت په منځنیو ښوونځیو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نن چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو، د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کوم خبر نشته. د خونځي څو تنه مسولینو او خونکو فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی او یوازې خونځي ته یو مکتوب په سوالو سره د تعلیمي کال د پایل خبره کړې. طالب چارواکو د نجونو پر زده کړو بندیز لړمهاله بللې ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تېرېدو لا هم د نجونو په وړاندې خونځي تړلي دي او طالبانو د کومې طرحې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. دویم راپور مشته
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم پاسویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. تفصیل به راپور کې.
د کندهار د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او په هجول حالاتو کې له زیات ستوندو سره مخ کیږي. د دغه ولایت درغستان ولسوالۍ اوسیدونکو املا کبیر وایي د یادی ولسوالۍ خلک د مخابراتي خدمتونو د نشټوالي لامل لګنستون ز سره مخ دی.
دا د اوس د نسل د پاره خو نو ټلیفون مویم شه دی په هر ساحه کې بای چې دی خدي کې دی په بازي کې به سیم کې دی په بازي کې خو چې سلام کې دی روشن کې دی نو دا اوس مرده ضرورت ته پاره دا له ته کمزوري دی خدي ز کلج دی چنوري خدي کې دی بار په ټلیفون یې تی بات سم ضرورت بیا را پشه ضرورت او مشکلات بیا اسانه سي ضرورت بیا را پشه.
په ورته وخت کې کندهار ښار ته نږدې د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د مخابراتي شبکو له ناسم فعالیت څخه شکایت کوي. له دې جملې د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباقی وایي په ولسوالۍ کې شبکې فعال دي خو خدمات یې معیاري نه دي.
کار یې دا رقم دی چې ټلیفونان وکي بله بس د یو غږ وروړي د بل د نه راوړي کله کله داسې پېښه سي بل پکښې جار سي هغه خبرې وسړې تکي هغه ته بلې یو ته ژنګ وهلي هغه خبرې د بلې وپکښې راسي او خدي چې دی خدي کله بس وکي د یو غږ وروړي د بل غږ راوړي نه غوښتنه مو دغه ده چې ټلیفونونه هلته چې د لرخص وله چې په مکمله توګه کار وکړي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د مخابراتو ریاست مسؤلان وایي د ټولو ولسوالیو مرکزونه د کندهار ښار سره د مخابراتي شبکو له لارې وصل سوي. د مخابراتو سرپرست رئیس ملا نورالله نوري وایي یوازې د کندهار ګستان ولسوالي د مخابراتي شبکې له پوښښ څخه پاته وه چې د یادی ولسوالي په مرکز کې هم څو ورځې وړاندې مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړ او د کندهار له ښار سره وصل سوه.
اوس الحمدلله دا لومړی ځل دی چې د کندهار ټولې ولسوالۍ د مرکز سره وصل شولې او دا رقم لکه چې ول ریګستان ته موږ تللي وو د اخري ولسوالۍ و چې پاته و د مخابراتي خدماتو څخه هغه الحمدلله وصل شولې. اوس داسې ولسوالۍ نشته چې د یو مرکز دی وصل نه د مرکز سره به ان شاء الله کوشش کوو موږ دغه شبکو ولا سره په تماس کې یو دغه په کوشش سره ان شاء الله موږ وکول سو چې اغه لیر پروتو سیمتوم ځان ورسو ان شاء الله خپل.
د کندهار په نونو سول سوالوي کې د محل د مخابراتي شبکو خدمات ست چې د ډیرو ولسوالیو یوازې مرکزونه له شار سره وصل دي او همدارنګه د دوو ولسوالیو اوسیدونکو لا هم انټرنیټي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
اوس په کندز ته ورشو. په کندز کې د بوت ګنډلو یو شمیر کسبکاران د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
پروش کم سنو ډیر کم ډیر سپیسا د مو په کندز کې د بوتونو او څغلو یو ګنڈول یو شمیر کسبګران وای په ورستوي کې په هیواد کې د بیوزلۍ اقتصادي سنځو د بیکاری کچل وړه شوی او لاملې د دوی د پیریدونکو په شمیر کې د پام وړ کمواله راغلی ده. عبدالمالک چې په کندز ښار کې د بوتونو او څپلو یو ګنڈول وړه کارخونه لري هغه وای دوه کال مخکې له د سره په دې تولیدي کارخونه کې 12 نفرو کار کوو خو د اقتصادي ستونزو له امله دغه شمیر څلور نفر ته راټیټ کړی ده.
کاروبار لپاره دغه ده چې اوس وطني اوس دوه خلک نه خوښي پوه سلی مواد قیمت راځي موږ ته قیمت تمامېږي چې نفر ته یې ورکو ور دغه اووه سوه یا پنځه سوه هغه په درې سوه نه راکوي هغه بل حکومت کې خو یو څه پیسې درلودلې خلکو شی اخیستی سو اوس خو بیخي اخلیم نه اوس بیا کوو وایي یوه جوړه لا نه خرڅېږي.
15 کلن محمد ادریس چې له 15 کالو رئیس د خپل اتکاسیز کورونی د روزګار سرخ د بوت ګنڈول لاري چلوي د هم لورته ستونزې شکایت کوي.
خو په خوانی دولت سی او حالت پیسې ډېرې و کارونه خو هغه وخت خرید و فروش هم ډېر و وسه دا کم ده خرید و فروش هم نه ستونه خلق هم نسته نیمای تلی ماجر سوی دی بازاری سی منگا لار سوال تا مو خویو سی داغا منگا مال جوڑو منگا باید رشتو کدل تا منگ سر کمک باید دیرو کی
دی بودگندولو دیوی کارخونی کارکون کی سباون آزادوی روڑی تا وویل چه پدی ورستوی که دیوما مواد و نرخ لوڑ شوی اول عملی دی دوی کاروبار تکنه شوی دی
سابق کس خریدار زیاد بخاطر که دو دولت کس کلگی وظیفه دار
پخوا زموگ پیریدون کی زیادو زکا زیاد شمیر خلکو پا دولتی و غیر دولتی دارو که کار کهو خو اوس بیکاری اقتصادی ستونزی او ترڅنګی له بهرنی هیوادونو څخه د بوټونو او سپلای واردول دا درې هغه لاملونه دي چې زموږ پر تولیداتو یې ناوړه اغیزه کړې ده
د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي تر څو نور پانګوال هم په کور دننه پانګونه وکړي او له امله به بیکاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي د نمړي ولایت یو وسیدونکي ضیاء الرحمن آزادۍ روډي ته وویل
زار وخت موږ هم د خپل وطني مال نه استفاده کوو خپل وطني مال دا ډېر با کیفیته دی او ډېر مقاومت لري او چینایي مال مغه یو میاشت به هم نه کوي بهش کېږي او قیمت هم د دا په ارزانه بیه او ښه مال دی دولت نه دا غواړو چې هغه بند کړي او د دېو حمایه وکړي او دېو ته رشد ورکړي چې موږ خپل وطني مال نه استفاده وکړو
خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د سندو سوداګرۍ د ادارې د چارواکو نظر هم واخلو دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې کسبګران د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي بلکې له دې وړاندې هم د یاد ولایت یو شمیر کسبګرانو ویلي وو چې د مالیې لوړوالی اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه لاملونه دي چې د دوی کار او فعالیت یې د سقوط له ګواک سره مخ کړی دی
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس به روزګان ته ورشو د روزګان د خاص روزګان او ګیزاب لسوالی اوسیدونکي په خپل ولسوالیو کې د پرمختیایي پروژو او کار غوښتنه کوي تفصیل په دې راپور کې
د روزګان ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو د شونځي د بیا پالیدو او روغتیایي خدماتو د شکېدو غوښتنه کوي دی وایي اوس په خپلو ولسوالیو کې د ژوند لګڼو اسانتیاو بې برخې دي چې د دوی پر ژوند یې خورا منفي اغیزې کړې دي محمد خان د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو هغه ستونزې یادونه وکړه کوم چې دی ورسره لاس او ګریوان دي
خاص روزګان ولسوالۍ په بازار کې چې د سراپۍ ډېرې کمې دي سراپۍ نشته سراپان هم هغه سراپان دي چې یو دوه دوکانداران افغانۍ لري هغه ضرور په 4000 غواړي بعض مو شبکې ډېرې کمزورې دي چې زنګ وهي هغه زنګ یو زنګ په بسته سات کې ته نسې ملاولی هغه نفر بعد دا شبکې سم سیوا کوچنۍ خاده ده پر هغه باندې ډېر راشي
عصمت الله خان د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دي دی وایي د یادې ولسوالۍ په ټول بازار کې د اوبو یو څا شتون لري چې خلک په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي څو اوبه ترې راواخلي
اوبه خو نو اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تا ته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي خاص مرکز بازار کې نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي
خاص اورزګان ولسوالۍ د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار څخه په کابو 100 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده څو میاشتې وړاندې له ترینکوټ څخه پر غځېدلې لارې یادې ولسوالۍ ته ګیر لستنو د سیلابونو او د لارې د خرابوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ نکیب الله بیا د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي او دی هم په خپل ولسوالۍ کې د ورته ستونزې یادونه کوي خدای لوی ستونزو ولسوالۍ ته تلونکي لارې یادوي چې خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي
موږ د سړک د لار سره ډېر مشکل لرو موږ دا راشي د یوه دره تقریبا مخکې درې ساعته لارو د لوی موټر ده اوس ډېره خراب سوې ده او د سیلابونو پراله سره خراب کړل کچکاله سړک د نیمګړی جوړ دی درس نه دی جوړ نو موږ دغه مشکلات لرو
ګیزاب ولسوالۍ ته تلونکي لارې وله هغه لارو څخه د چهار ورځې امکان شته چې یو موټر چپاسي او خلک ژوند له لاسه ورکړي ځکه دا لاره پر غرونو اوړي او خورا لوړي او ژورې لري ازادي راډیو د خلکو د ژغ د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د ویان دي سانوله حماس سره شریک کړ
جوالی صاحب ته د مخ کې ګیزاب ولسوالۍ ته شپږ ورځې سفر درلودل لغې نه مخ کې خاص اورزګان ته تللی و دا ولسوالی په سفرو کې چې دا انشاءالله نور مینده کې پلانونه لري چې دغه لرې پرتو ولسوالۍ کې ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي او خلکو سره نږدې نه وګوري، د خلکو ستونزې واوري. نو ګیزاب کې شپږ ورځني سفر کې زیاتو سیمو څخه لیدنه وکړه او د خلکو ستونزې نږدې نه واورېدې. دغه ستونزو د حل لپاره د ځینې دولتي اداراتو او خیریه بنسټونو موسساتو له استازو سره یې بیا لیدنه وکړل، د ټول راوغوښتل او دغه خلکو ستونزې ټولې د خلکو مخ کې کېښودې.
اروزګان ولایت شپږ ولسوالۍ لري چې یوازې چوري او ګیراوت ولسوالۍ ته تلونکي لارې کیر سوي او یا هم د کیر چارې روانې دي، او پاتې نورو ټولو ولسوالۍ ته تلونکي لارې په غرونو اوښتې دي چې خورا لوړې او ژورې لري او هره ورځ د مرګ ژوبلو خبرونه ترې راپورته کیږي.
دوی مینیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازاد رادیو 19 بحث 25 دقیقې 19 بحث لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت په هني وزارت نن د 1402 کال په لیدو سره خونیز بهیر هم پیل کړ، خو خونځي واځي د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی نه د ټولنجن پر مخ. د وزارت نن په یوې خبري کړي لمه کې د په کیفیت عدالت او متوازن خونې او روزنې د برابرول په هدف د کرنلارو جوړول خبره کړي دي او ویلي دي چې د تطبیق لپاره کوټلي ګامونه اخیستل شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړي او د خوښي او سولې ایز نوي کال هیلې کړي. د ویسټ نن په خپل ټوټر پاڼه کې ویلي چې افغانان تیر کال له ډېر ستونزو سره تیر کړی دي. هغه زیاته کړې ده چې موږ له دوی سره ولاړ یو او د خیر راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. هغه ویلي چې هیله من ده په دې کال کې د طالبانو حکومت افغان خوځو نجونو ته اجازه ورکړي چې کارونه او خوانځي وته استنی شي. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف یو آی په مارچ میاشت کې د مالی سرچینې او د نشوال له کبله دي تړل شوی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کم کړي او لکتر لګت لور ملي وګړو ته مرستې ورسوي. د خړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دي چې نوې مالی مرستې ترلاسه نکړي خای بل میاشت بل 9 ملیون وګړي له مرستو برخمن نشي. د خړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د شخړو نه د هڅو د دوام لپاره 3 ملیون ډالر ته عاجله اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وايي پاکستاني چارواکو د پخنی صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د ورستي او مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه تحریک انصاف ګوند لزګونو غړي په ترستي کړونو داړولو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستيال پټریشا ګاس مندن په بیان کې ویل په پاکستان کې د پوزیشن د متارزونو په وړاندې له حد زیات د تروریزم ضد مفهم او قرارداد څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم فیمو کشیدا به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره نن له کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون داسې تصویر خپره کړي چې ښیي په کې کشیدا د پولند له سرحدي ښار څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19 بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنې تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنې تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانې ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او استرو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود. په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا د دغه ورځ لمانځل اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو لمخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته رسیدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنگونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو 19 بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پو او دینی عالم صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو. همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ترسیږي؟
ډیر زیات مننه لیدین چې تاسو ته د خپل ملماته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مې کړي. په دې هیله چې ښه ورځ مو تر دې دمه کله کړې وي. لسم تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په بله سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمې ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه، دغه هېوادونه په برخې نیسي خورا ډېر قدامت لري. تاسو وایئ چې دغه تاریخي ارزښت یې که د میلان نه پخوا واوري نو د دې داسې لیکلي آثار نه شته چې په هغه باندې استناد وشي. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په یو توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهانو له جملې څخه و، د دې بنسټګر بولي. البته خو ځینې بیا د هخامنشي شاهانو کورشتبیس د دې بنسټګر بولي. په هر لحاظ تاریخي مخینه یې تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لووس نه او نیم سو کاله یا زر کاله شاوخوا پخوا له میلاد نه داسې حسابېږي.
بله،
خو هغه د ټولې احتیاط زمونږ تاسو استناد کولی شو همدغه فردوسي شاهنامه او فردوسي تاریخ ته، چې هغوی یې جمشید لومړی هغه واکمن وخت د آریایي واکمنۍ یې بنسټګر بولي. البته یو وروسته کې هم نوی امپراتوري چې راغلي، نور شاهي دورې چې راغلي، په مختلفو دودونو په ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هېوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان هېوادونو کې دغه په یوه ورځ کې داودي مرکم پر وخت باندې لمانځل کېږي، لکه یوه ورځ لمانځل کېږي. ولې په ځینو هېوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هېوادونو کې ګډه لږ ډېر وخت ورکوي، څو ورځې لمانځي. د دوی دلته په دې هېوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ ده او دا لومړۍ لمانځل کېږي. ولې هلته نظر دا ده چې نه، دا د لومړی فصل ده، بیا بیا څه لمانځل کېږي. په هر لحاظ ډېر تاریخي مخینه لري او کلونو کلونو کورنۍ، ټولنې، حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځ لمانځي. البته د دولتونو د جوړښت، دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت دي. ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځ لمانځي او په دې کې خوښي کوي، یو بل کورونو ته ځي او یو بل ته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن لمانځل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې لمانځل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کوله. هغه مهال ریښه یا د لمانځل ریښه عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلا دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ، دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغه شاهانو هغه تاریخي اسناد کې چې شاهانو د تغورات المنځنه کړي هغه مذهبي او دینی اړخونه درلودي، د لپاره چې طبیعت نوې شوی او کال نوې شوی المنځنه کې دي، او ډیر هم په تاریخي اثرو کې چې راغلي دي د المنځنه داسې شوی ده چې په کښت او د نوې فصل لپاره پلان جوړونه او خاص اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځنه سوی، نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخونه دي. البته زردشتي تاریخ ته که کتنه وشي هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه چې راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دې ځانونو کې د ورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول، هغه د هغه دینی او مذهبي اړخ لري. ولې له هغه نه وروسته په دې نورو شاهي دورو کې بیا دینی اړخ نه لري، یوازې هغه کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله، همت صاحب تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوی ده او ویلکیږي چې دا پخوا مجوسیانو المانزه. آیا همغه د مجوسیانو المانزل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړې توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما د جشن المانزلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته د نور اخترونه لري، او کنا فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې د علما مخالفت کوي؟
نن چې د ټکنو او تو ولس سره چې دا مسله مطرح کیږي په مساجدو کې په دینی مراکزو کې د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته دیږي چې دا وایي چې دا د پښتونستان یا اندامزیان ته دی وایي د دوی دینی رسم ده او دیته دا د دینی علما د څه دی او بدعت یا د دوی ایجاد سرګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې دته په افغانستان کې هم د آریایانو د دورې او په ایران کې مثلا د سامانیانو د دورې دا ډېر دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د پلیسیانو ته ورکوي د دوی.
بله، کور مو ودان سلامت. او سې همت سه ورسته به استاد سعیدی سه هم استودیو سره وصل شي، هغه به له دنیا څخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د منځل ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کال شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت د 2 کال کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوي دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامی عمارت کی دوری سے ہم بازار روکی تو آگے بازار ٹیم دوئی مراسم کی اجازت نہ ورکولا، حتی لہونا مخ کی چکلا دی دوئی دی شوروی اتحاد دلتا حملہ اکڑا او دلتا دی شوروی اتحاد تلاو نظام من پر آگل اغو هم دیش دیگو مراسم دل منزلو علاقه ندرلو دا او حدا خواب رنگی برای وقتی بدلتا نمان دست بلعو از فکر کنم نوی فرهنگی از رفتون هر حوال هر کلمه که چیدی پس دا دی فرهنگی از رفتون و تغییر تدریجی وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسي دوی نه پوهېږي چې دا تاسیس شوي دي. تجربې کېږي دیني تدریجي باندې هغه نسلونه تېرېږي چې تجربې کېږي. نو که یو دم تجربې کېږي بل ته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس کوي چې هره موږ نه احساس اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه غدا وي چې دینی علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه چکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چیاره مونږ د دولت نه یو دولت زمونږ نه ده زمونږ فرهنګي ارزښتونه نه دي کولاندې شوي زمونږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي خلک نه په تشویش کېږي ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې منې کېږي بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید اما په هوای دی چې په دې برخه کې مسئولین باید لاس په کار کړي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورپسې کلتور، که کلتور اول ورپسې دین. نو که چېرې دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې. البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیز میلې نیسي، ځینې المنځنې مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وای چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډیر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بیوزله هیواد بدل شوی دی، څومره دلته زمينه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهب لري وساتل شي. اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل ویشل شي. یعنی څنګه کولای شو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي ارخونه نه یا له مذهبي زوایا نه لري؟
او د دې چې تاسو اشاره وکړه جناب لیدونکي، ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. ما خو په یاد دي مونږ کوچني وو هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، خو دا د څاروي او د کورونه کول کنه. نو دی دلته د کوی د کولبی لپاره معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې د دهقانان او غوړي راوستل او په باندې د کولبی کولې تر څو د دې فصل د زرغونول لپاره آماده شي. زه فکر کوم دا شیان به تغیر شي د دې پر ځای چې مثلا خلک نوی کالی واغوندي یا لاشي جنبه اوچته کې په چې تردا کوم مذهبي څنګه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي کې چې خلک څنګه وکړای شي د نیالګیو کې خودلو ته نه راشي. تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي چې چیرته کې مذهبي ستونزه رامنځته کیږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشر دې وکړي چې چاپېریال پاک شي. د دې پر ځای چې مثلا سعودي د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې او شپې تېرې کړي، زه فکر کوم د دې لپاره دې یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مویلې چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به دا فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر لاړ شي چې موږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي، یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یو اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشروعنه ته احترام، دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریشه لري. نو دې کې ټول سره یو څه څومره نوې چې هغه د دیني اړخم یو هغه د فرهنګي اړخم د دې چې د مشرانو د احترام نه کیږي، ولې دې دې څه مسائل دي چې د سړي د کلتور او د دې د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د دې نوروز د جشن بلمانځي. فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید دیواز شي، دا کار دښتونه نوې ایجاد شي چې په هغه کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د راتلونکي لپاره.
ډیره ډیره مننه همت صاحب، سلامات اوسې. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلما ښاغلی صلاح الدین سیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی، په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورداک ورتاک څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو. بیرته بحث ته راستنیږو. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهور د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي، هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربلات لرل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغه سې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي
دا چې د پسرلی موسم دی دغلته دی فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره سی.
د طالبانو لا بیازلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې و. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نه راوروسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره مونږ ولمانځله، چې په هغې کې موږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هیواد د لرې او پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدې ورځو کې انشاءالله زموږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشنواره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي، چې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد، چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی، چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی. باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شپې پاتې دي. بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو. همت صاحب، په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبري وشوي، تاسو په هلارو هم خبري وکړي چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي. راځي اوس لږ زره تام شو، تاسو د خپل سیمې د رنگونو په اړه راته وایي، تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي؟ آیا په نور کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټه هم داسې وي کنا؟ نور کله مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل؟
موږ په کابل کې اوسو. په کابل کې د بازارونو پیدا کړو، خصوصا په دې کې نظام په وخت کې د میوې وچې میوې او تازه میوې د دې بازار ته راغلې وي او خلکو ګڼه ګوڼه هم پرې زیاته وه. د کابل هفت میوه ډېر مشهوره ده او د نوروز ته به تقریبا یوه دوه هفتې مخکې کله به چې موږ بازار ته راغلو دغه هفت میوې جوړې شوې وي او هر ځای کې په بازار کې موجودې وي. ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تقریبا دغه ګڼه ګوڼه شته او نه هم هغه هفت میوې چې بلته دلته مشهور وو. پخوا د سمنک میله به وه خلق دیر په چاکار تلل او دسې یو تاریخي نظر داو چې په چیر ته پاسې البته اکثر ځوانان سره وو. هغه ځوانان چې د لوست سطح یې ټیټه وه او په نالوستي وو، هغو سره داسې یو نظر ویاره چې که چېرته تاسو د کال په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ، تاسو به ټول کال بیا خوشحاله وي. خدای مکړه خو جیګره او خفه وي، ټول کال به بیا ماس وي. نو خلکو د کو هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او خوښي ورمانځي. ولې دغه شیان اوس نه لیدل کېږي
تقریبا
ډیر مننه سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې و چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیا او لقبلې ونس کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارو.
هر لوري ملکول گلزار بیا لکو مرا پیدا شدا بہار چھ بہار لوري ملکول گلزار پرلی گلونا ډیر پهار رنگشتا دس پرلی گلونا ډیر پهار رنگشتا ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار بیا لک مارا پیدا شدا بہار پہر لوری ملک گلزار